Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاس وایم نن شنبه ده د 14 روم کال د وګي 22مه د 2015م کال د سپتمبر 14مه په هیل په خبرونو کو د افغانستان په ختیځ کې د اگست یو دیرشم نیټې زلزلې په دغه یواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. دغه راستنو شو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل به کور شوي او هرڅه له لاسه ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي، هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شوي له 3,000 ډیر کسانو له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. په ختیځ کې مرګونی زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 3000 کسان ټپیان او شاوخوا 2000 نور کورونه وران کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شمېر شاوخوا 4,400 تنه ښوولی دی. طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي تلویزیون فعالیت درولې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز پرون په یو بیان کې لیکلي بلخ یو شتم ولایت دی چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره ټکر کې دی. په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې. د خبرلانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والی یوسف وفا سیمه ایز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیولې چې پر چارلي کرک یې ډزې کړې. چارلي کرک یو محافظه کار سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې ملاتړ و چې د سپتمبر په 14مه په یوتا کې په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پر ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی او د هیله لري چې د مرګ سزا ورته واورول شي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیا او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړي کوي. د سازمان روس له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول. په اروپا کې د ناټو لوړ پوړي قمندان جنرال الکسیس غرینوکوویچ د جمعې پر ورځ ویل نوي عملیات ختیځ ساتونکو نومیږي. دغه خبره د فرانسې، دنمارک، جرمنی او بریتانیا څخه به تجهیزات دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د فرانسې رافایل جنگي جټ الوتکې، د ډنمارک اف 14 الوتکې، یو جنگي بیړۍ او ځمکني دفاعي سیستمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي. د چهارشنبه پر ورځ څو روسي بي پيلوټ الوتکې د پولند خاورې ته ننوتې چې ناټو یې د هغو د وشتلو لپاره جنگي الوتکې واستولې. روسي دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له دریو کلو په جګړه کې ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې دی. او د شلووریز کرکټ په یو جالبه لوبه کې انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې 304 منډې وکړې. د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې جوړې کړې. جنوبي افریقا ټول ټیم په 155 منډه اوټ شو. د انګلستان پیاوړي پیلیز لوبغاړي فیل سیلټ په 22 توپونو 141 منډې جوړې کړې چې پکې 8 او 15 څلوریزه شامل دي. ورسره د جاس باتلر دریا تیا منډې هم د یادولو دي چې یوازې 100 بالونو باندې جوړې کړې او 8 او 8 څلوریزه ووایلې. په آسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 116 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټول ټیم په 18 منډو آؤٹ شو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شئ. په په کونړ کې د مرګونی زلزلې په لکونو زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستان راستانه شوي.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ بیا هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بد مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپناهم نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی چې پر چارلي کرک ډزې کړي. ولسمشر ټرمپ وایي هغه ته باید د مرګ سزا واورول شي.
Charlie Kirk was the finest person that he didn't deserve this.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشوال مطلب ده. په کونړ ولایت کې د مرګونی زلزلې په سلګونو زرو زیانمنو کسانو کې هغه کډوال شامل دي چې له پاکستان راستانه شوي دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ژوند یې له صفر پیل کړی و خو زلزلې یو ځل بیا بے سرپناه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یونیسیار هم په خپل تازه راپور کې ویلي دې زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیرو ستنو شوو پر ژوند جدي اغیز کړی او بشري اړتیاوې ډېرې کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستان یو شمیر تازه ستانه شوی هم اغیزمن کړي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوی او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلی رحمت جان وایي شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ بیا هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بد مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپناهم نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو. ځکه چې کوم هغه سرپناه وه هغه هم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. راوت ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او ترپالې والي دي هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي ورنه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس همدلته ډیره کې ناسي ادا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشته نه یو ترپالې مال هغه کله وښ کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیر یو ستنو شویو پر ژوند کې دی اغیز کړي او بشري اړتیا وی ډیری کړي دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستنه شویو له 300 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 13 د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمیر شاوخوا 4400 تنه ښودلی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې سیف د چلډرن ویلی په کونړ کې د مرګونی زلزلې پر مهال په وژل شوو کې لږ تر لږه 1200 ماشومان هم شامل دي. دا د وژل شوو د نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
نعمت الله چې د اگست 13 نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دای خپل هم څو ځای ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شول، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شول، د سلور کار زوی مې ادا تو مې شته لور مې و، زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو دا هیل دا چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، دلته کې یخنی را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې را یخنی خراب نه کړي، زموږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورۍ او د تره دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو. یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خورۍ وه د څلورو کالو تقریبا، هغه پکې شهید شو. یو مو کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلې وه، هغه پکې شهیده شوه. دوه تره زامن مې وو، یو اته کلن به خوشه، یو به یو لسکلن دولسکلن، هغه پکې شهیدان شو. تا په خپل لاس او پښه ماتې دومره بېوسه یې چې د هغې د ژغورلو لپاره دېز د لاسه نه کېږي، او په دغه حالت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو دا به څومره دردناکه صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي، او د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي، او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمېر 2215 او د ټپیانو شمېر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دې بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي، او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمېر لوړ سي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خواړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 1516 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 406 نارینه هم مړه شوې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ډیپورت په پیل سره زرګونه کسان د تورخم لاري خپل وطن ته راستنیږي. دوی پاکستان کې لکلونو ژوند او کار ورسته داس یو هیواد ته روان دي چې وارده مخله اقتصادي او بشري ناورین سره مخ ده. د پاکستان حکومت له دغه هیواد څخه د زرګونو افغان کورنیو د شړلو سختې پالیسې پلي کړې دي. یوازې د اگست په 2 کې شاوخوا 80,000 افغانان چې د پی او آر کارتونه لري له پاکستان څخه وتلو تاړ شوي دي.
دغه بد وضعیت راواغې چې کډم نه شپه م ولید او نه م ورځ ولید او رابار هم کوزانم تیراوي نیسې دې وړي دې ډیپورټ سان تر تخزو ماشومانو سره او موټر کې دې اچي کور دې عمل ډک پاتې کیږي تا دې خوړ.
لږ تر لږه 9000 کسان په اگست کې نیول شوي او لنډ مهاله کمپونو ته لیږل شوي دي.
پارکونه کې پراته دي، نورو شړو ځایونو ته ځي او همداسې چې ګیر کې مثال داسې کاروبار ته ملنه ګوري، داسې کورونو ته ملنه ګوري، بس همداسې نه شي ډاری کې بس ډیپورټ کوي.
هغه لنډمهاله کمپونه چې دلته جوړ شوي د راستنیدونکو د لوی شمېر د زایدو وړتیا نه لري. ډیری ورځې ورځې له کافي اوبو، خواړو او نورو امکاناتو پرته تیروي. پاکستانی چارواکي وایي یوازې قانون پلي کوي او له خپل هیواده دا کډوال باسي، خو نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي چې دا جبري راستنیدنه کولای شي په افغانستان کې یو نوی بشري بحران رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې سږ کال له 1,500 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه راستانه شوي دي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوخه سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422012240.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی چې پر چارلی کرک یې ډزې کړي. چارلی کرک یو محافظه کاره سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې ملاتړ و چې د سپتمبر په 11مه په یوتا کې په ډزو وژل شو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل ډاډمن دی چې د چارلی کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی.
Well, I hope he's going to be found guilty, I would imagine, and I hope he gets the death penalty.
زه هیله منیم چې هغه ګناهکار او پیژندل شي او زه هیله لرم چې د مرګ سزا ورته ورکړل شي. څه چې وکړل چارلی کرک ډیر ښه کس وو، د داسې وړ نه وو. ټرمپ چې د تاوتریخوالي په غندلو کې له ډیموکراتانو سره یو ځای شوی زیاته کړي چارلی کرک ته به د جمهوري ریاست د ازادۍ مډال چې د امریکا تر ټولو لوړ ملکی مډال دی ورکړي. د کرک تابوت د یوتا څخه فینکس ته د ایر فورس 2 الوتکه کې لیږدول شوی دی. ولسمشر ټرمپ خبرونو ته ویلي پلان لري د کرک په جنازه کې ګډون وکړي. د یوتا والی سپنسر کاکس هم خبرونو ته وویل د یوتا یو ځوان سړی چې د چارلی کرک د وژنې شک پرې شوی په توقیف کې دی. نیول شوی کس 22 کلن ټایلر رابنسن دی. راپورونه کې راغلی د رابنسن پلار خپل زوی د هغو عکسونو لمخې پیژندلی و چې پولیسو خبره کړي. د رابنسن پلار یو پادری اکاشش ته خبر ورکړی و او لاغې غوښتي و چې د زوی په آرامولو کې مرسته وکړي. پادری سمدستی پولیسو ته خبر ورکړی و چې بالاخره د چارلی کرک په وژنه کې د مشکوک کس د نیولو سبب شو. مخکې د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بی آی د چارلی کرک د وژنې د عامل د ځای ځایګي او معلوماتو په بدل کې د $1,00,000 انعام ټاکلی و. د یوتا والی سپنسر کاکس وویل داسې ښکاري چې ټیلر رابنسر یوازې عمل کړی او تحقیقات روان دي. د اف بی آی رئیس کاش پټیل هم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل رابنسن د پنځمې په شپه د کرک له وژنې څخه 3 ساعته وروسته ونیول شو. فدرالي او ایالتي پلټونکو د هغه سړي عکسونه او ویډیو خپرې کړي چې دوی باور لري د پنځمې په ورځ د پیښې مسول دی. کرک د یوتا پانتون په کیمپس کې خلکو ته د وینا پر مهال په مرمۍ وشتل شو. د دې صحنې ژوندۍ ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاس شوې چې یو ډیره زړه بوګنوین کې شی بخکاروي. چارلی کرک د یوې پوښتنې په اړه ځواب وایي او په همدې شیبه پریډزې کېږي چې مرمۍ په ستوني لګیږي او سم دستی دی وینودار کیږي. چارلی کرک وروسته پروختون کې ساور کړه. چارلی کرک چې 3 کلن و، دوه ماشومان او ښځه ترې پاتې. د ډونالډ ټرمپ نږدې متحد و چې د ځوان جمهوري غوښتونکو رای ورکونکو په هڅولو کې مهم رول لوبولی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
یو شمیر کابل خاریان وایي په دې ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا ډیر شوی دی. دوی وایي دا سوالګرو چې په بازارونو کې ګرځي او ډیرې د دوی په وینا ځوانان دي شکایت کوي چې د بیکاری لامل سوال کولو تاړ شوی دي. یو لوی ناورین دی او باید د طالبان حکومت د حل لپاره عملی اقدامات وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلاسمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځنګړی ډول سوانان سوال کول لوټاړ کړی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې دا ورځي د ښار په بیلابیلو بازارونو کې د سوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاته وی چې ځوانان د طالبانو له سواکونو په پټه په بازارونو کې او په دکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کول لوټاړ شوی دی. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خودوه کال کېږي چې وزګار دی د موضوع د اساسیت له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه د برابر شوې د کار شغوي په خپل مرمنه یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ چې د تبڅنګ تر شو چې ماته سر په کومک وکي هله مونږ نشو د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه تخه د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورون کې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرې دو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
زیاتره د مجبورې نه کوي کله چې دوه وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي نو په ځواب کې درته وایي وایي تکرار راکړه زه به دا کار نن نه کوم یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څو روپیو.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري مرستیال ویاندي حمدالله فطرت موږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له نهو ولایتونو له 2200 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 28 سره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه پدرېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بېرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل دپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه ادا ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو لخوا په وار وار مطرح شوی، خو طالب ویاندویانو رد کړی ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملا دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین نوې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونې ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي، چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د افغان پیژندل شوی او نوموتی شاعر پیر محمد کاروان یو شعر هم چې هغه په خپل ډیکل مکړی او د ازادي رادیو مشال څنګه ته استولې ده په ګډه سره واورو.
او ریدل مټول عمر دې ترخه ترخه خبره سندرمارا زما یارا خاګوا خوګه سندره دارو باب او ستار چشول ولې چوپ دی ولې غلی زمون زړونه ور پسې دی لپردو نراوتلی تبلې ته هم ور سره شا جادوګری درمانګری سندرمارا زما یارا خاګوا خوګه سندره هارمونیه ماړه را پاسا ساره ګاما پادا نیشا هارمونیه مړه را پاڅا ساره ګاما پاد انیشا لیونې نغمه دې جار شم طوفانی شا طوفانی شا شنو توتيان د شوق دی غواړي ستانغه به شیر وشکرې سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې زنګ موتو ګل زړونو جار غم جنش پلې راشا زنګ موتو ګل زړونو جار غم جنش پلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مرورې چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مرورې سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې پر تار تار د سرندې دې دالندې هم شي راتېره پر تار تار د سرندې دې دالندې هم شي راتېره چې دا ژوند د بیرې ساتشي چې نه تر هوی نه ویره یو زرغون سرود غږیږي شی اوبه ورته ډبرې سندرمار زما یارا غږه وخوږې سندرې چې الفت پر کینا برشي سره یو بلرو برشي چې الفت پر کینا برشي سره یو بلرو برشي د بنګړو د بنګړو په شرنګا با دا ژوندون شیرو شکر شي خولې به کلوب شي د مارانو چې په سیل راشي کوترې سندرمار زما یارا غږه وخوږې سندرې چې د خدای د مستی مینې سرودونه مو روان شي لاروی تنده به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غېږه به راکړي خاپرۍ مې د ملګرې سندرمار زما یارا غږه وخوږې سندرې
دال
او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240. ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده؟ افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایستا ورکوي. یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه معلومم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي. خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلی چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښه رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او منګه من انشاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزي، ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمرو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي. بل گاډو تکلیفونه دي خلکو ته، گاډي نه ملاویږي او بل د گاډو کرایې نه ډیر ګران شوی دي، ډیر زیات مشکلات دي. یو گاډي په خوا چې کرایې وو تقریبا 2.5 لک 2.5 لک 15 لک 15 لک رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځن نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش نن ده شوی ده. وخت هم ورکی بوله خبردار شي زموږ ولاکس لکی چې بر لار شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچی غا ټول ماشومان طالبونه تربیت رسیدل دي او دا څه ټولې تقریبا یو 15 کورونه زموږ تلین په خبر نه چې کابل ورزي یاره 15 لک روپے غواړي خکاره زیاته ده. نه تیارې حسن الله فلحال نه دي کړې، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي، زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې څه نشو ویلای. به د حکومت خو خدانه بس تقریبا 30 سال دلته وشولو او بس دلته ژوند کوو. خو وخت هم تیر کړی ده، باقی چې نه پرېږدي دي. بس دا دوی مرضي ده او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو هم کړې ده، خو وخت ګورو. دلته کاروبار ده، دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې د اگست په یو درشمه نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر لومړۍ نیټې نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لاکه او یا هم څه باندې 4.5 لاکه افغان کډوال اوسېدل.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، احمد شیبریم خبرونه تشرغلی. نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، کله لمړی له دې تخلص را شروع کړ؟ عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې پر وطن کې نه وي، خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي؟ سړي د څه تخلص په ځان کې نشته، مې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بیل و. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه د تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله ده، بس تاسو څنګه یادونه وکړل. درنده او محترم لیکوال او شاعر شغلی سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ مشران څنګه ویل، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پوری، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پوری، چې دا تخلص مشران ورونه یې شیدی، نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوري زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پانځي فارغ شوي یاست، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پانځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار سوي، چې د کورنۍ په خوښه به د یو پانځي وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوري د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نسره رسیدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم، بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال د کورونا وایرس، هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانس سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بیل بیل هڅې سوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجازه بوله. ایو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی خوب خیال و چې کانکور از منی په کار واخیستس، خو بیا هم کانکور از منی واخیستس ول، او تا ژورنالیزم ما از مال لومړی انتخاب تیبو، او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تیب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په هوښ وو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې زه ډېر ماشوم هم کښنیوالی کې مشکور کې ټلویزیون لګیدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیسټ دیش بحث کوي په سلا سر د پښتون طرز د د وینا طرز سوال کولو طرز همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله په دوه شانو سره په سلا سره ډیر متاثر شوی وم سر لدی چې ما غوښتل چې وایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل بیسه ده نه تزمینېدل حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شیم ده تب له ساينس سره تړلې ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې تب او بل اړخ کې ژورنالیزم
ولدا خپل ډیر جالب دي خپل فار چې دی جواب وړي زمال پر زه به دا یو خبر وکم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما تر ډېره حده ورسره لاس ګریوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخت دا شی راسي و نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو باندې انشاء الله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو دغه شپه ستانه سم الحمد لله کسان زه د زیس سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلی دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخې ورلاسې وم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
ک دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې ورسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان کې په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کډل ورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د سره فرق دی او کڅو باندې خد مرکز او د نور لیرو په تو ولایتونو لا فرق سره کوي زبوهم د سبهم نو هم چې موږ داسې په سویه البته سلفي سره دا غلرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځین مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا استلا سره زمې مزامل مو چونه مده چې باید ورکول سي هغه نور کول سي خو ان شاء الله کته فی سبی اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه نه دی یوز چې وسکه برخې کار هم کوم عمل نه سي فلرمه دا زما د پونځي سره وتړلې برخه ده ایډیټینګ دی په استلا سره د کور لیکل دی او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی له انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملان برخه ده زوس وزې پورت څخه لرم
زما پښتنه دا و یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرې په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کله چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم داسې
نه په ځینو داسې دي د تر مزامینو فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسلې کې دا شی راځي استادان فرق کوي په قانون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شوازي کوم شي ځینو استادانو نو سره ډیر خوري چلی دا وسې موږ دا غوښیو عملی کارونه هم باندې کړی دي او وخت کې مو دې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازار هم و چې دوی په زمینو کې په استلا سره څنګه چې تقاضا وغونیک تر نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه دګر کې کولونه اوسه کار کوم کنه یو شډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شاید کې وا نوري نه موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلیکلې یا کار مختنه سی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنې اورې دي
بلې او زه خپل کوم په خوشبو کې ماده په ملي کچه د ټولو دلمر امدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او کنړیواله کچه کوی ما چون پاکستان کې د نړیواله شو بلیول دوه نیوړ هم ندی بیا هم په شته سونی موسکار کوي پاګا انداز سره د بی بی سی الجزیره او امدارنګ طریقه کې ځینې نړیواله رسنی دي سی ان ان البته او سی جی ٹی ایم د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي رادیو مو اوریدل
بلې ازادي رادیو مو اوریدل او همدا زما سره مرکه اغه قدرتو ایم د ارتباط یو لامل شاید هم دا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک پاره چې دا پښتو برخي پاره دي خبرونه کوي ما غوښته یې یو څه وګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غی خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خو دې خبرونه په فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پراغلار مې تعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تر اوسه تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچيري تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې بر سب تاسو په دې پرکت موږ به خې اړي وایو چې په لسیزم تر اوسه بالا کټر کار کړی دی او په کاپټن زت تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید استسي او عملي برخه ته کوم حاصلې زه کوم کې باید ورداخل شي عملي برخه کې وسوم څونه چې قضا د وني کار البته نه دی ورسره شوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن چلا چلا فوکس باید په عملي برخه وسی او همدارنګ یو ډیر زما لپاره صرف ژوند کې شي چې غدا دې چې دا شان ترسوي دي زه نه پوهیږم چې په افغانستان په لور کوم څه کې څنګه مسلې یو محصول د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې به ډیر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخ کې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شوبه ته یوازې د امتحان د پاشي څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته ویم کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصله د سیمستر د جریان کورنی دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو کزه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطره استاد لاس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطره 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کول سی سي استاد ته وایي سي زه په دې نمرو باندې راځي نه يم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم نو یغه ته بیا چانس ورکړي فرضاً 15 ورځې 16 ورځې یو ونی ورسته و تیاری وکه او ساده ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي دا هم بدلار نه ده
نه دا بدلل نه ده زموږ مسایل کم دي سپیشل دي امتحان کور سي کنه ځکه باندې څلور کال وخت دی پونتن پجریان کې چې کمزول لپاره موږ د امتحان لپاره مدګی نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مر امتحان ورکړي د غل لپاره مدګی نه ولې د کافي اندازه نه دی چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک ل پونتن شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي عمل ته ویلې او د منځنی او ویلې سلفار منځنی دوره ویلې سلفار بیا میرویس نیکه لیسه ته مشه پارشه وروغت کې او بیا ورې پاره رسولم
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسو متوسطه خو یو ځای د عدالت وسیله څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم شو سي نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوځي چې ما د لمریز لپاره شامل شولم بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرویس نیکه لیسې چې موږ لاړو هغه لمړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنۍ سیمې په ساتو دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې چې موږ لاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بيخي ډېر حیرانوونکی و لمر حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته ښوونځي یو بیا خو نه لیسنس ول زموږ لپاره چې ډېر وشه وسایل سمبالو استادان هم دومره لایق و چې موږ خپل اړین چې دا استادان چې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څه چې سره روانه نه سوې ته ولیدل زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ لا ډېر منظم کړو دا د ژوند بیلابې دوري په انسان سره بیا انسان مزاج لور سره اوري
د لسې دوره سمو په میرویس نیکه شوانځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاس په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابېل سمو ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه پیسلا سر سیستم چې مشته څو نه معلوم دی دوی سرلجی چریر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقعي پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوی زیات سپورت کوي سره برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما په اړه ډیر ځلې وو چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو راغلی خو به له مکتب موږ راغلی یم دسه
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي شوانځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدی متوسطي کدی لیسي دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم سره او د میرویس نیکه زیارت هم سره دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 شپږ کلونه 15 کلونه البته پر کې دوی چې شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفن از مې یاد فکر کومه علوي تجربه نشته دا ډیره مهمه ده شهیدره مهمن د یو څه کوم کې لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلچر خپل ژبه او هر سره شنه یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر ته وتلی کو کرام په نوم یې
سره خوده خودوم رده د وتلای کنه هغه دی عینو د عینو مینه خپل سر ته خلک ورزینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل دا خبره ده چې دا مسله د دې چې خلک شخصیت لا لای سیمه رسنه زیارت ته
نه نه شخصیت تک بل شای ده ما او بخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونه ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدائي مکتب کې مورولي، متوسط کې هم شاید ورولي، پولیسه کې هم شاید ورولي، په پانتون دورې کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي، لکه د میرویس نیکه زیارت ته، لکه د احمد شاه بابا زیارت ته، کنه، او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته، که په کندهار کې څوک الته، نو طبیعي خبره ده چې کله د یو تعلیمي مرکز لخوا ورځي، نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې، نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړې او لاس پورته کړې، او کېدای سي شاوخوا پکې وګورې او نور ترې راووځې. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پوهنتون، د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولې، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي، چې د شاوخوا ادرات څه رقم ده، د زیارت څه وخت جوړ شوی ده، بیا څه وخت ترمیم شوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ، کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاست چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي.
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سره غواړم دی خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا موده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي، میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره، د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلدي، او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او موثره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پر ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه یو علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو، او دومره کال پاچایي وکړه، کنه پخې کې دې سې د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي، هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که هم تاسو دې نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي، او کنه هم دغه دې نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست.
ژورنالیزم خپل ځان کې تاسو ته ما ډیر څه معلومات ست چې ډیر په خیلم دي، او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس هم دا رنګ کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو، همغه دي وخت وخت محصلین آماده کوي رسمي پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو تری وبر خبري اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډي سډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادی لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او کده راډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شاندی مختلف شاندی جالب سسری ایڈیٹ کړی دی او دغه وس راته وای چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې را سره شریک
شیبر صاحب کدا خبر وکم چې زخپل د نور گرافکس ڈیزائن تھے ایڈیٹ سارا سارا ریڈیو پر برخی کی ماں ہم تقریباً پر کافی اندازہ سر کار کھڑی دی کندھار پہنتن پر داخل کی دو پہنتن جاق پر نام سر ریڈیو ستا اور یہ دیو کال لفار ما دا ولنٹیر کار کنی پر صفات کار کھڑی دی اور انہوں خبروانا در لور للا او دا غطر سنگ زا گائن آوخت دا شیرونو یو دانا دوی دی کلمی ہم کلم البتا چې د خلکو ډیر خوشی او دا وایي چې پاتې کومې باید زیات شي کوچن د ژوند مصرف ته نه په منظم ډول موږ هم یو څه نستګي هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت بیا موږ کار کړی دی او نور دې چې ورخې کې د اډیو ایډیټ ز دې شېم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کومه جالبه تجربه د سسی یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شای چالي کله یو ډیر ناسم او ماده سیسم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس حتما لازم دا
ژوند برخې دی بس ډیر برخې
زه تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا سی وخت غلې و چې ما یو پوسٹر ڈیزائن کړی وو نو دا پوسٹر سره لیش ما درې وار سلور وارو الهام غوښتي بیا می زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دغه غلطی نور ایسته سي ایس غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي او هر وار چې ما راسته ده په دې غلطی و بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیر وسته مې دل خو زما باندې ته فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غدا ول سر دغه یو خاطره ول به کوې دا سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانوونکې زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولې خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثره دي چې دقیقه موقته سي خو مسول کسي بیا ګور یو ځل بیا هم باید تر نظر چې بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې دې سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی دا ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم د سي دا انسان کې دې سي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډه هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق څه هم لسی نه ده
هم ده سه شي ورس زه چې کله ژوند یې اتمن هته ولات پکښ راځي کله چې میزین ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دا غاړه زه فکر کوم ان داس وخت هم راغلی دی چې زه سار تر ګرمي پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د ډیزاین د پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نه تلل په کافي نه زمي کوم بوکس کړو خدای شي پکښ پر څه وی کنه
او دا 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 ژوند خو هم د سید د سید ډیر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخ سکور ودان
سلامات اوسئ ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات اوسئ
ajwani prasha chapawaiga ajwani prasha chapawaiga ajwani prasha chapawaiga Thank you.
وسینه پخپل پر کولای د جنبل سینه ویني چسلای منزل را د جنان کی ګرځي دلای د هجران تر خپل ځان کولای سوري رستر بغدادای پر سرات نکړې نن تیرا سرګدانای پر سرات نکړې نن تیرا سرګدانای کدان I need to stop the fire.